ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 12 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر نه کې هلي او سلامونه و منئ دا محل په خبر کې د ګرمي 12 په کابل کې یو لسنی بجې دی په دې خبري سات کې مو هر کله کوم په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه راپورونه راوړي دي خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان پامیر صاحب
پولیس وایي چې په سند صوبه کې پنخته کې د مذهب سپکاوي په تور تورن ډاکټر وژلې دی. د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو وزیر وایي چې هیواد یې د بی اسناد افغانانو ایستلو ته ژمن دی او د هسپانیې وزیر اعظم په منځني ختیځ کې د شخړې د کمولو او زغم غوښتنه کړې ده. بشپړ خبرونه د سند صوبې پولیس وایي چې د مذهب سپکاوي په تور تورن یو ډاکټر یې پنخته کې وژلې دی. د میرپور خاص ضلع یو لوړپوړي پولیس افسر اسد علي چودري پرون مشال راډیو ته ویل چې د سپتمبر پر 13 شپې مهال پر موټر سایکل سپرو دوه وسلوالو د پولیسو پر ګاډي ډز وکړې. دی وایي د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو کس ووژل او بل ژوبل شو. چودري وایي وروسته معلومه شوه چې په ډزو کې وژل شوی کس ډاکټر شاهنواز نومېده چې په عمرکوټ ضلع کې د مذهب سپکاوي په تور تورن شوی و. د عمرکوټ انتظامی مشر نوید لاړک مشال راډیو ته ویل چې د ښار اوسیدونکو په ځایي هدیرا کې د ډاکټر شاهنواز د ښخولو اجازه ورنکړه چې تر هغې وروسته یې پلار پر خپله شخصي ځمکه خاورو ته وسپاره. لاړک وایي چې پر ډاکټر د سپتمبر پر 18 د یو جومات د امام په مدیت کې د مذهب سپکاوي په مقدمه دایره شوې ده. دی زیاتوي چې خلکو پر هغه تور پورې کړی چې پر فیسبوک کې په لیکنو کې د مذهب سپکاوی کړی دی. د ډاکټر شاهنواز کورنۍ لا د خلکو د تورونو او د میرپور خاص د پولیسو د دعوو په اړه څه نه دي ویلي. په پاکستان کې وخت په وخت د مذهب سپکاوي په تور د تاوتریخوالي پیښې کیږي. په هغه هیواد کې د مذهب د سپکاوي د مجازاتو قانون شته خو پر دې سربیره اکثر خلک له خپل لوري اقدام کوي او له تشدد کار اخلي. د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو یا سیفران وزیر امیر مقام ویلي دي چې حکومت د بی اسناد افغان کډوالو ایستلو ته ژمن دی. نوموړي پرون په کراچۍ کې له کډوالو سره د لیدو پر مهال په وینا کې ویل چې په دې اړه د اسلام آباد تګلاره نه بدلیږي.
دی وایي نن هم زمونږ د حکومت دا پالیسي ده چې کوم کډوال غیر قانونه اوسي هغوی باید خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. موږ د غیر قانونه کډوالو د ویستلو کار په مخ کې بوزو.
د قبایلی او سرحدي چارو وفاقي وزیر امیر مقام دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې سند اسمبلی د روانې میاشت په پیل کې له وفاقي حکومت وغوښتل چې په هغه صوبه کې میشت بې اسناده کډوال د خپلو هیوادونو ته ولېږدوي. تر دې مخکې د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د اګست پر 28 د ملګرو ملتونو له یو پلاوي سره د لیدو پر مهال ویلي ول چې حکومت به ژر د بې اسناده افغانانو د ایستلو دویم پړاو پیل کړي. د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت د 2023 زیږیز کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د بی اسناد بهرنیانو چې لوی اکثریت افغانان دي د ایستلو عمل پیل کړ چې لا هم دوام لري. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر سازمانونو او هیوادونو د پاکستان پر اقدام نیوکه وکړي او دا کار د بشري حقوقو خلاف وباله. خو اسلام آباد وایي چې د بی اسناد بهرنیانو ایستل د هیواد د ملي امنیت په ګټه دي. د هسپانی وزیر اعظم پیدرو سانچز په داسې حال کې په منځني ختیځ کې د شخړې د کمولو غوښتنه کړې ده چې لبنان وایي چې د مخابراتي وسیلو په چاودنو کې د وژل شوی شمیر 30 ته رسیدلی دی. نوموړي پرون په مدرید کې د فلسطیني ادارې له ولسمشر محمود عباس سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې اوس مهال یو ځل بیا په لبنان کې په خطرناک ډول د ترینګلتیا زیاتېدو ویره پیدا شوې ده. سانچز وویل همدا لامل دی چې اړینه بولي چې یو ځل بیا د سولې په نوم د زغم د شخړې د کمولو او د هیوادونو ترمنز د ګډ سولیز ژوند غوښتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل لا هم پر پیجرو او نورو مخابراتي آلو د هغو بیسارو حملو په اړه تبصره نه ده کړې چې پکې د حزب الله چې امریکا یې ترهګر ډله بولي جنګیالي په نښه شوي ول. لبنان د سپتمبر 18 او 13 د چاودنو پړه پر اسرائیلو اچولې ده او وایي چې پکې زرګونه کسان ژوبل هم شول. او د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ لوبډلې په دویمه یو ورځنۍ سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د سپتمبر پر شلمه د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې سیالي د کابل پر وخت د مازیګر پر 4:30 او د پېښور پر 5 بجو پیل شي. کوربه افغانستان وار لمخه د درې سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ لوبه ګټلې ده. افغان لوبډلې د سپتمبر پر 13 جنوبی افریقا ته په 6 وکټو ماتې ورکړه. دا لومړی ځل و چې افغانستان له هغې لوبډلې څخه یو ورځنۍ سیالي وګټله. ټاکل شوی چې د دواړو لوبډلو ترمنځ وروستۍ سیالي د سپتمبر پر 22 وشي. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه تازه مونږ همکار پامیر ساحل وړاندې کول. که تر پای را سره مل پاتې شوی ځینې دا مهم مطالب به هم وره. د سند پولیس داوا کړی دا چې د مذهب په سپکاوي تورن یو ډاکټر یې په نښته کې وجلی دی. اخوا د عمر کوټ اوسیدونکو په هدیره کې د هغه د ښخولو اجازه نه ده ورکړې. تحریک انصاف سبا په لاهور کې د خپل زندانی رهبر خوشی کولو لپاره جلسه اعلان کړي. حکومت لا ورته اجازه نه ده ورکړې. شنون کې وایي حکومت د جلسې د مخنیوي هڅه کوي.
اغه کوشش کوي چې زیات نه زیات خلک د جلسې ته رانه شي. نو اغه مختلف چرته کنټینر لګي، چرته د 144 لګي.
د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمنو او مخالف ګوندونو ترمنځ پر آئینی ترمیم توز بحث شوه ده.
مولانا سیبم تاسو باور دي چې خپل ډراپ جوړي او پارٹی خپل ډراپ جوړي.
خبرونه کې د مندنی ختیس کړکیچ د ډاکټرانو او د کوونکو احتجاجونو د مارچ چینی نړیوالې ورځې په مناسبت د راپورونو ترڅنګ نور مطالب هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبري غړی دا زستا سو قربا مجید بابر یم او د اساق امیری په مرسته د خبرونه تر تاسو درسي. د خبرونه د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د پاکستان د قبایلی او سرحدي چارو یا سفران وزیر ویلی دی چې حکومت د بیا اسناد افغان کډوالو خپل هیواد ته ستنولو ته ژمن دی. امیر مقام پرون په کراچۍ کې له کډوالو سره د لیدو پر مهال ویل چې په دې اړه د حکومت پالیسی واضحه ده. په همدې حال کې د کډوالو استادو له حکومت غوښتي دي چې په کراچۍ او نورو ښارونو کې د افغانانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. په دې اړه تفصیل نیادلی راکړي.
د پاکستان د قبایلی او سرحدي چارو سیفران وزیر امیر مقام د ستمبر په 19 کراچۍ کې افغان کډوالو مشرانو سره ولیدل. وفاقي وزیر په دې لړ کې د خار سورا کوټ سیمې ته ورغلی او د غونډې په مهال ویلي چې د حکومت د ښکارا پالیسي دا چې بې اسناد افغانان به بیرته لیږي. دی وایي نن هم زمونږ د حکومت دا پالیسي ده چې کوم کډوال غیر قانونه اوسي هغوی باید خپل هیواد ته بیرته لاړ شي. موږ د غیر قانونه کډوالو د وستلو کار په مخ کې بوزو. د نړۍ په یو هیواد کې دومره زیات افغان کډوال نشته څومره چې یوازې په پاکستان کې اوسېږي. بې اسناد افغان کډوال به بیرته ستنیږي او د دې لپاره یې حکومت ښکاره پالیسي لري چې دوی به بیرته واستوي. د سیفران وزیر امیر مقام دا خبرې په داسې حال کې کړې دي چې د سنې سملې د سپتمبر په 2 منظور کړي وړاندیز کې د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې ده چې صوبې کې میشت غیر قانونه کډوال دي خپل هیوادونو ته ولېږل شي. او له دې وړاندې د پاکستان د کورنو چارو وفاقي وزیر محسن نقوي د اگست په 20 د ملګرو ملتونو یو پلاوي سره په اسلام آباد کې د ملاقات په محل ویلي وو چې ډیر زر به د هغه افغانانو د وستلو دویمه مرحله پیلوي چې په پاکستان کې د اوسېدو اسناد نه لري. په کراچۍ کې افغان کډوالو ته د وینا په محل وفاقي وزیر امیر مقام افغانستان کې واکمن طالبانو پر حکومت سختي نیوکه وکړي او ویل چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد هرګری لپاره کارول کیږي. نو موړی ویلی په کابل کې د طالبانو د حکومت له جوړېدو راهسي د پاکستان او په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا کې امنیت خراب شوی او نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. دی وايي په افغانستان کې د ځینې کسانو د خواهش دي چې څنګه افغانان او پاکستانیان له یو بل لري وساتي. هم هغه کسان غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې خرابې کړي. زوایم هغوی د افغانستان او ورسره په پاکستان کې د افغان کډوالو خواخوږی نه دي. که افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خرابېږي نو تر ټولو لوی زیان به چاته وي. تاسو د افغانانو مشکلات به زیاتېږي. د پاکستان حکومتي وزیران وار په وار تور پوری کوي چې د افغانستان زمکه د پاکستان په ضد ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. خو په افغانستان کې واکمن طالبانو تل د پاکستان دا تورونه رد کړي، ویلي د افغانستان زمکه د چا په ضد هم نه کارول کیږي. په کراچۍ کې یادې غونډې په مهال د افغان کډوالو مشرانو له وفاقي وزیر امیر مقام نه غوښتنه وکړه چې باید د دوی ماشومانو لپاره په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د زده کړو لپاره اسانتیاوي برابر کړي. د غونډې په مهال د افغان کډوالو ځای مشر حاجی عبدالله مشال ریډیو ته وویل،
مګر د سفران وزیر صاحب دایله لرو چې افغانان دلته یو ځوان یعنی حق تعلیم ده، مونږ د تګ تعلیم نه محروم یو، مونږ الکان یعنی د مونږ د یو زیور نه د مونږ ځوانان محروم ده، او تقریبا د اتم کلاس نهم کلاس پورې د سبق وای او د دې تعلیم نیمګلې پاتې کیږي. لہذا د مونږ خواهش ده ده په حیثیت وزیر سفران باید تمام تعلیمي اداره ته رابطه وکړي چې د مونږ د افغانانو تعلیم باید جاری وساري.
د افغان کډوالو د غوښتنو په ځواب کې وفاقي وزیر امیر مقام بیا ویلي، حکومت د افغان کډوالو د مرستو لپاره هڅې کوي. نوموړي په خپلو خبرو کې یو ځل بیا له نړیوالو سازمانونو وغوښتل چې په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو سره مالی مرستې وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې اونیزه خبرونه،
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مبجو،
هارون باچا هنري غړي
په یو بجا،
تاندې هلي
په دونی مبجو،
د مشال پنو
په دریو بجو،
حجرا
په څلور نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د سند صوبې پولیس وایي چې په یو خطه کې د مذهب سپکاوي تورن ډاکټر وجلی دی. د میرپور خاص ضلع د پولیس یو چارواکي صدری چودھری پرون مشال لیډو ته وویل چې د سپتمبر په 13 شپې مهال دوه موټر سایکل سپرو وسلوالو د پولیسو پر ګاډي ډزې وکړې. دی وایي د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو کس ووجل او بل ژوبل شو. د چودھری په خبره وروسته په روغتون کې معلومه شوه چې وژل شوی کس ډاکټر شاهنواز نومېده. په دې اړه تفصیل نیاز لري راکړي.
دا سن صوبې د امیرپور خاص ضلع پولیسو د ستمبر په 19 ویلي چې په ټولنیزو رسنیو د مذهب د سپکاوي مواد خپرولو تورن تن د پولیسو په مقابله کې وجلې شوې دي. د امیرپور خاص د پولیسو اسسټنټ سپرډنټ کیپټن ریټایرډ اسد علي چودري له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي، دا پیښه د ستمبر په 13 د شپې د سندړي پولیسو تانې په سیمه کې شوې ده. د اسد علي چودري په وینا چې د سیمې پولیس د معمول په څیر په ګش روانو، چې په موټر سایکل سپرو دوه وسلوالو د پولیسو سو په ګاډي ډزې وکړي او د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو تن ټپي شوی او بل جوبل شوی دی.
په یاد سیمه کې د پولیسو سره مقابله وشوه. هغه مهال معلومه نه وو چې څوک دی. وروسته د وجل شوي تن جسد روختون ته رسولو نفس په جنګلو یې د ډاکټر شاهنواز په نوم شوی ده، او نوموړي د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې تورن وو، او جسد یې د ستمبر په 19 سحر له عمرکوټ ته لیږلی دی.
اسد چودري د پولیسو په ډزو کې د ټپي شوي تن په اړه د معلوماتو څخه ډډه وکړه. ویلي دي چې د مذهب د سپکاوي تورن جسد یې د ستمبر په 19 سحر عمرکوټ ته لیږلی دی. د مذهب د سپکاوي په مقدمه کې نومل شوی تورن ډاکټر شاهنواز د سن عمرکوټ جانرو کلی اوسیدونکو وو، او د یاد کلی یو ځای مشر قاسم سان د ستمبر په 19 مشال لیډیو ته ویلي چې سحر پولیس جسد سره کلی ترغلی وو، خو د کلی خلکو پولیس مړې سپارلو ته پرې نه خودل او پولیسو بیا مړې لزان سره بیرته وړې.
د هغه جسد د میرخاص پولیسو کلی ته راوړل، له عمرکوټ پولیس ور سره هم خو په ګڼ شمېر کې خلک کلی ته راغلل. پولیسو او ځایي خلکو ترمنځ په دې اړه خبرې هم وشوې، خو ځایي خلکو مړې خاورو ته د سپارلو اجازه ورنکړه.
بلخوا د عمرکوټ مرستیال مشر نوید لاړک په مشال ریډیو ته ویلي چې ځایي خلکو د کلی په هدیره کې د سپارلو اجازه څخه انکار کولو، خو وروسته د ډاکټر شاهنواز مړې د خپل پلار په ذاتی ځمکه کې خاورو ته سپارل شوې دي. نوموړي په وینا د ستمبر په 19 تورن په فیسبوک د مذهب د سپکاوي مواد پوسټ کړی وو.
لوګ جلوس نکال رہے تھے تو فیس بک پر پوسټ آئی.
د ستمبر په 19 چې خلکو جلوس وبسلو، نو دا خبر مخ ته راغلی چې یو ډاکټر په فیسبوک د مذهب سپکاوي مواد خپر کړی دي. او مذهب سپکاوی کړی دی. د دې پر ضد په عمرکوټ ښار کې ګڼو قهرجنو احتجاج وکړ او هغه مهال د پولیسو ګاډي او د تورن ډاکټر شاهنواز کلینک کې وسوځولو او بیا د سپتمبر په 14 د عمرکوټ ترڅنګ په ځینو نورو سیمو کې هم د احتجاج په توګه بازارونه مارکیټونه تړل شوي وو.
د نوید لاړک په وینا د عمرکوټ پولیسو زکریا جماعت د امام صابر علي سمرو په خواص یا په مدیت کې د ډاکټر شاهنواز په ضد د مذهب د سپکاوي مقدمه درج کړې وه. په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي مسله ډېره حساسه موضوع ده او په ځینې پیښو کې خلک قانون په خپل لاس کې واخلي او هڅه کوي چې په خپل تورن کس په نخ کړي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې یو تن د مذهب د سپکاوي په تور وجلې شوی. تیره اونۍ بلوچستان د کوټي ښار په تاڼه کې د مذهب د سپکاوي په تور یو 250 کلن عبدالعلي د پولیس لخوا په ډزو وجل شوی وو. د پاکستانی رسنیو په وینا چې عبدالعلي چې د مذهب د سپکاوي په تور وجلې شوی وو کورنۍ هغه پولیس عسکر بخلې چې هغه یې وجلې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې د تحریک انصاف په اړه باندې یو راپور وړاندې کوو. د پاکستان تحریک انصاف د سپتمبر په 1 په لاهور کې جلسه اعلان کړې چې مخه یې د ګرانۍ پر ضد او د خپل زنداني رهبر عمران خان د خوشي کولو لپاره احتجاج کول دي. البته د لاهور انتظامیه لاګون تل مینار پاکستان سره د ولسی غونډې اجازه نه ده ورکړې. تحریک انصاف د جلسې د اجازه ترلاسه کولو لپاره په لاهور هایي کورټ کې درخواست هم دایر کړې ده. شنون کې وایي چې لاهور د پنجاب تر ټولو لوی ښار دی او پکې د جلسې کامیابی تحریک انصاف ته سیاسي قوت ورکولی شي، نو ځکه حکومت د مخنیوي هڅې کوي. شنواز ترغزی موضوع ته کتنه کړې.
پاکستان تحریک انصاف به سبا د ستمبر په 1 لاهور کې جلسه کوي. یاد ګوند دغه جلسې لپاره یو درخواست لاهور د ډیپټی کمشنر دفتر کې هم داخل کړي، ولی په لاهور هایي کورټ کې هم د اجازه ورکولو لپاره درخواست ورکړې. د ستمبر تر 19 نه وخت پورې ورته د جلسې اجازه نه ورکړې شوې. د لاهور په مینار پاکستان کې د جلسې لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنداپور ویډیو پیغام هم جاري کړی چې په کې د ګوند پلویانو ته ویلي دوی باید جلسې لپاره ګڼ شمېر کې ورشي. د ګوند موجوده چیرمن بیرستر ګوار هم یو ویډیو جاري کړی چې هغه په کې ویلي
بڑا عرصہ کے بعد ہم پہلی مرتبہ لاہور میں
ډیر موده پس مون په اول ور په لاهور کې د هفتې پورز جلسه کوو. د دې ظلم او ګرانۍ زد د عمران خان د ازادۍ لپاره زما تاسو ته خواست دی په دې جلسه کې ګډون وکړئ.
فورم ان طریقې سے اس جلسه میں شرکت کرے.
پاکستان تحریک انصاف د تیر کال د 9 مئی نورستو په لاهور کې په اول ور جلسه کوي. 9 مئی 2023 باندې هم یاد ګوند عمران خان د ممکنه نیولو زد جلسې کړې وي چې هغه کې سرکاري او ځینې غیر سرکاري ودانیو ته ورونه چولې شو. د 9 مئی په تور حکومت د یاد ګوند په ټول ملک ځینې مشران او ګڼ شمېر مظاهره چان نیولې چې ورستو د عدالتونو په امر د بند آزاد شوه. د پاکستان تحریک انصاف لپاره لاهور کې جلسه ولې مهمه ده؟ مشاد رډو هم دغه پښتنه د لاهور د جیو ټلویزیون کارکونکي او تجزیه کار ماجد النظامی نه کړي.
کیونکه اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوگا.
ځکه چې د دې اثر به ډیر وي. کدا جلسه کامیاب شو نو بیا د تحریک انصاف کارکونکي دا تما ساتل شي چې د پنجاب په یو احتجاجي تحریک شروع کړي. د دې جلسې حواله سره د حکومت او اپوزیشن ډیر منسوبې هم جوړې کړې دي او حکومت دا کوشش کوي چې د دې کې غنی خندان جوړ کړي او د امن او دامن په بهانه دغه جلسه نه پریدي او کې پریدي هم نو ډیر د کړهونو نه پس پای پریدي
مشکلات کې بعد هونه دیا جائے.
تر دې وړاندې په 8 ستمبر په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف جلسه کړې وه. خو د ماجد نظامی خبره پنجاب تر ټولو غټه صوبه ده او هغه ته کامیاب جلسه کول نورو ګوندونو ته سیاسي خطر جوړوي. اعلی وزیر ګنداپور هم په خپل بیان کې په وفاقي واکمن حکومت د درغلي او تورن هم لګولي. د پیښور خبريال عبدالرحمن مشال رډو ته وویل د یاد ګوند هر جلسې نه وړاندې د 9 مئی د پیښه ذکر په میډیا کې هم زیات شي او زیاتره وختونه حکومت داسې بیانونه هم جاری کوي چې ګنی دغه پیښه ذمہوار بنولې کیږي. دغه په خبره مقصد دا وي چې د تحریک انصاف ګوند کارکونکي ویاروي
چې هر حکومتي هغه کوشش کوي چې زیات نه زیات خلک دې جلسې ته رانشي. نو هغه مختلف چرته کنټینر لګي، چرته دفعه 144 لګي، چرته نور په میډیا باندې داسې خبرې کوي چې خلک رانشي.
دغه جلسې لپاره ټولې منصوبې او اعلان د اسلام آباد د پاکستان تحریک انصاف موجوده قیادت کوي. نو د اسلام آباد خبریال او تجزیه کار سجاد ترغزی مشال رډیو ته وویل اسلام آباد کې هم د 8 ستمبر جلسې ته ډیر مشکلات جوړ شوي. تحریک انصاف ګوند کوم ځای غوښتو هغه یې ورنکړ او څنګه جاني چې ډېر لرې سیمه ده هغه ته د جلسې اجازت ورکړو. نو د زیاته کړه چې ممکنه ده په لاهور کې هم ورته په کوم غیر آباد ځای کې د جلسې اجازت ورکړي.
بیا حکومت سره یو بلا طریقہ دادا چاہی با پا میڈیا باندھے خصوصاً پرائیویٹ میڈیا دا یا سرکاری میڈیا دا کوشش کئی چ دا جلسہ یا تو براہ راست تو نخی او یا دری کم کوریج شی لگتا سو کہ دا اسلام آباد جلسہ گو رہی دا اسلام آباد جلسے چ کم مین جلسہ وا دا آگے دیر تقریرون آگے موجودہ میڈیا نشر نکڑا.
پاکستان تحریک انصاف گن په لاهور کې د جلسې لپاره خپل کارکونکو ته پیغامونه جاری کړي خو لا هم نه ده معلومه چې دوی ته د لاهور په مینار پاکستان کې د جلسې اجازه ورکیږي او کنه. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه.
اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د واکمن ګوند تحریک انصاف غړو د تحریک انصاف غړو وزیرانو پر وفاقي حکومت تور پورې کړی دی چې د امنیتي ادارې اسټابلیشمنت په خوخه د سپریم کورټ واک کمول او پر وړاندې وفاقي آئینی عدالت جوړول غواړي. دوی پرون د اسمبلی غونډې پر مهال د آئینی ترمیمونو لپاره د هغې قانوني مسودې د مخالفت هوډ وښود چې د پاکستان واکمن ګوندونه یې پارلیمان ته وړاندې کول غواړي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار غلام غوث وړاندې.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د پارلیمان په بالادستۍ او په حکومتي معاملاتو کې د جاسوسي ادارو د مداخلت په اړه بحث دوام لري. د سپتمبر په 19مه د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د قانوني چارو صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی په مرکزی حکومت تور پورې کړو چې د اسټابلیشمنت په خوخه د سپریم کورټ د اختیاراتو کمولو او د سپریم کورټ په مقابله کې د وفاقي آئینی عدالت د قائمولو په اړه یو قانوني مسوده تیار کړی ده او د پارلیمان نه دغه آئینی بدلون د منظورولو تیاریانی روان دي.
او جناب سپیکر پرلل سپریم کورټ بنانا چاہتا ہے.
سپیکر صاحب دوی د سپریم کورټ متوازی یو بل عدالت جوړول غواړي چې د آئینی عدالت نوم به ورته ورکوي او ریټ پټیشن به بیا په هغه کې ثبت کیږي او دا ته شپیتو کلونو نه د زیات عمر قاضي به هم دغه مشري کولې شي. دوی د های کورټ د قاضیانو د تبادله لپاره هم بدلون راوستل غواړي چې هغه قاضیان د اسلام آباد نورو صوبو ته واستوي کوموشي د دوی د مداخلت په ځد خط لیکلی وو او په اسلام آباد های کورټ کې د خپل خوخي قاضیان راوړي.
من پسند لوگوں کو ججز کو بٹائے.
خود اسمبلی غونډې ته په وینا کې د حزب اختلاف غړي نثار باز د آئینی بدلون د روانو خبرو په اړه په خپلو څرګندونو کې وویل چې د دوی ګوند په مرکز کې د سیاسي او آئینی معاملاتو د سمولو په هدف د وفاقي آئینی عدالت د قائمولو په حق کې دی خو دوی بچری هم د عدالتي او پوځي ادارو د مشرانو د کاري مودې د غزولو حمایت نه کوي.
بہر شمال قابض دی پارلیمنٹ دا حکم پیشاو چلی گی پادانت کے اگر مداخلت کے او دلے درچکے ملے موچہ جوڑا کی دی تاسم استعمال کر رہے دے دا حکم پیشاو استعمال کر رہے دے پدی موجودہ چکم مسارے دا دیو پارلیمنٹ ترہ اڑا دا او پر دے ساتھا دا پکار را دا چپائین کی ترمیم کی گی یا قانون سازی کی گی چپاگی بارے بحث ہوشی مباحثہ بھی ہوشی امن ولی خان دیرا کولا فقرہ کلی بارے پارٹی پرمائندہ کی بارے چکر سر دلہ بل راوڑا دیشی من بگورو کد عوام پر مقاد کیو نمان بو سر ادریگو او کد عوام پر مقاد کیو دکم اداری پر مقاد کیو دکم محکمی پر مقاد کیو یا دکم شخص پر مقاد کیو من براغی چکم دے برپور مخالفت کیو.
هم د وفاقي آئینی عدالت د قائمولو د تودې موضوع په اړه د حزب اختلاف مشر عبادالله خان د پښتونخوا د اسمبلی د پارلماني خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې په مرکز کې د دوی ګوند به دغه تجویز کړی آئینی بدون د ټولو سیاسي ګوندونو سره په مشوره راولي او د آئینی او سیاسي لانجو د سمولو په اړه ځانګړي عدالتونه په نورو هیوادونو کې هم موجود دي او د وفاقي حکومت د دې قانون سازۍ مقصد په سپریم کورټ د کیسونو د بوج کمول دي.
پی ٹی آئی دا آف دا ریکارڈ تس تپوسو کہ اگوی دا خبر دا خدا ٹائمنگ زمنگ نہ دیکھو دا ٹائمنگ جس طرح نہ دیکھو نو پا لاسٹ ٹو ایئرز کی پینڈنسی دا سپریم کورٹ چ دا دا 37,000 ترسے دل دا بچو کی اخر سو کو مستے پہلی گنے انیشیٹو بچو کا لی وہ اس پہ کہ اول خبر کی دیش نیکسٹ کوسچن تھا زدا می زما تمخ کے نو چہ یار پدی اور اس پی ٹی آئی کامیاب شو گورنمنٹ ناکام شو پدے کی کامیابی ناکامی نشتا کہ کانسنس سر یوکار کی گی اور آئینی ترمیم دے نہ خبر ہے ہر چوک بھائی اون کئی گورنمنٹ ہم لگیا دے اپوزیشن پارٹیاں سر ہم لگیا دے مولانا صاحب ہم تھا صبح ریزلی چکپل ڈراپ جوڑی پھر اس پارٹی خپل ڈراپ جوڑی آگا شیئر کی گی میں پی ٹی آئی سر ہم شیئر کی گی.
د حزب اختلاف غړي عدنان وزیر له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په دې معاملې کې د جاسوسي ادارو د واک په ځای دولسي استازو د واک د پیاوړي کولو یو واضحه دریس خپل کړی دی.
البته کې ک آئینی کوم ترامیم روان دي نو هغه کې حکومت مولانا صاحب دو ټو خبره کړې ده چې موږ مشر قائد چې څومره خبره کوي هغه موږ د پاره د کاڼي کرخي هغه ورته وی چې را د جانو په ایکسټنشن کې سوال نہ پیدا کی نظر زب قانون در تخائم چیز قانون و پدے بانے پاس کو ان شاء اللہ آغاز سے قانونی چاہ بد ملک و دا قوم و دا وطن دا خیر و دا خیگڑ قانون.
بلی خواتا دا پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو دا قانونی مسودے پاڑا ویلی دی چی دوی با پہیس ڈول دا عدلیے پاڑا دا آئینی بدلون ملاتر نکوی او کدا سی او بدلون دا پارلیمان نہ منظور شو نو پا سپریم کورٹ کے بھائی چیلنج کوی.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د ځوانو ډاکټرانو سازمان غړو له حکومت وخت دي چې په زرګونو بیروزګار ډاکټرانو ته د دندې او نورو ته د مراحت ورکړي. دوی پرون په پیښور کې د صوبایي سملای ودانې مخې ته مظاهره وکړه. وی ویل چې له چارواکو سره یې څو ځله مذاکرات کړي دي خو پر دې سربېره غوښتنې نه منل کیږي. د سازمان غړو مشرانو له حکومتي پلاوي سره تر مذاکرات وروسته احتجاج ختم کړ. په دې اړه تفصیل وسیم سجاد وړاندې کوي چې د مظاهره چانو په نارو پیل کړي.
دا آوازونه د ځوان ډاکټرانو د اتحادیه د احتجاج دی. احتجاج د سپتمبر په 19مه د ځوان ډاکټرانو اتحادیه د خپل غوښتنو لپاره په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د ودانۍ مخ ته وکړ. په احتجاج کې د ټولې صوبې د بیلابیلو هسپتالونو نه ډاکټرانو شرکت وکړ. احتجاج کوونکو د څو ساعتو لپاره خیبر روډ هم د هر قسم ټریفیک لپاره بند وساتو. د احتجاج په وخت د ځوان ډاکټرانو د اتحادیه صوبایي ویان ډاکټر فیصل بارکزی مشال ریډیو ته ویل
زمونږ 6000 ډاکټر چې کوم دی هغه بیروزګار دي. زمونږ کوم میډیکل سټوډنټ دي هغه په فیسونو کې 300% اضافه شوې ده. زمونږ لپاره سکیورټي نشته دي. زمونږ کې څومره پیریفری هسپتالونه دي هغه تباهال دي. هلته سہولیات نشته. دوایان نه ملويږي. زمونږ کې څومره ایم ٹی آئی دے آگے دے سیاد کار دے څومره ایم ٹی آئی ہاسپٹل دی داگے تھرڈ پارٹی اوسا پر آڈیٹ نه شوې.
د ځوان ډاکټرانو اتحادیه د وړاندې نه هم د غوښتنو لپاره وخت پر وخت مظاهره کړي او حکومت یې پر خپلو مسایلو د خبرولو لپاره خبري غونډې هم کړي دي. د اسمبلی د ودانۍ مخې ته احتجاج کوونکي ډاکټرانو وویل د حکومت سره وخت پر وخت مذاکرات کول او وروسته یې هم مطالبات نه دي منل شوي. په خیبر ټیچنګ هسپتال کې ډاکټر او د دغه هسپتال د ځوان ډاکټرانو د اتحادیه غړي فرحان سعید مشال ریډیو ته ویل
پښتو یو متل دی چې تنگ شي نو په جنگ شي. زمونږ ډایډا کمیټي مقرره شوې وه د دې غونډې د دې هلې ځلو نه مخکې. پاغې کې زمونږ چې کوم حکومتي چارواکي دي پاغې کې اختیارمن خلک لکه چیف منسٹر هیلتھ منسٹر دې ټولو سره دروازے سے کم دیا گا ناک پریش ہوئے وہ سر منگ اکبر پیغامات و رس والا سیدھا ڈاکٹران دیدا استاد سل دی قوم بچی دی اور ہم ددی انمپلائمنٹ ددی فرسٹریشن ہم ددی سیزن وجنا دا انمپلائمنٹ بل قوم سے والے دے سرا سرا چکم برین ڈرین یو گراف تے اغم بر روان روان دے اغم دا یو گٹ وجہ لری
د احتجاج پر وخت د ځوان ډاکټرانو اتحادیه وفد د حکومت سره ملاقات وکړ. د دغه ملاقات مشري د صوبې د صحت وزیر کوله. په ملاقات کې ډاکټرانو ته باور ورکړل شو چې د هغوی مطالبه به ومنل شي چې د هغې وروستو ډاکټرانو احتجاج ختم کړو. ځوان ډاکټرانو د احتجاج ختمولو سره دړکا هم ورکړه که د دوی مطالبات دا وار ونه منل شو نو دوی به احتجاج ټولي صوبې ته وغځوي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو درنګ سات کی پښتونخوا کی دولسمی بجې کی دن کی دیو په دغه وخت تاسو ته د پښتونخوا او نړۍ په اړه باندې د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. زموږ همکار پامیر ساحل سټوډیو ته راغلی دی او مایک هغه ورکوم نو راځي چې وورو د دولسمی بجو د خبرونو لنډیز.
د سند صوبې پولیس وایي چې د مذهب په سپکاوي تورن یو ډاکټر یې پنخته کې وژلی دی. د میرپور خاص ضلع یو لوړپوړي پولیس افسر اسد علي چودري پرون مشال راډیو ته ویل چې د سپتمبر پر 13 شپې مهال پر موټرسایکل سپرو دوه وسلوالو د پولیسو پر ګاډي ډزې وکړې. دی وایي د پولیسو په ځوابي ډزو کې یو کس ووژل او بل ژوبل شو. چودري وایي وروسته معلومه شوه چې په ډزو کې وژل شوی کس ډاکټر شاهنواز نومېده چې په عمرکوټ ضلع کې د مذهب سپکاوي په تور تورن شوی و. د ډاکټر شاهنواز کورنۍ لا د میرپور خاص د پولیسو داوو په اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د قبایلي او سرحدي چارو یا سیفران وزیر امیر مقام ویلي دی چې حکومت د بې اسناده افغان کډوالو ایستلو ته ژمن دی. نوموړي پرون په کراچۍ کې له کډوالو سره د لیدو پر مهال په وینا کې وویل چې په دې اړه د اسلام آباد تګلاره نه بدلیږي. د دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې سند اسمبلۍ د روانې میاشت په پیل کې له وفاقي حکومت وغوښتل چې په هغه صوبه کې میشت بې اسناده کډوال د خپلو هیوادونو ته ولېږدوي. د پاکستان پخوانی لنډمهالي حکومت د 2023 زیږیز کال د نومبر پر لومړۍ نیټه د بې اسناده بهرنیانو چې لوی اکثریت یې افغانان دي د ایستلو عمل پیل کړ چې لا هم دوام لري. د هسپانیې وزیر اعظم پیدرو سانچز په داسې حال کې په منځني ختیځ کې د شخړې د کمولو غوښتنه کړې چې لبنان وایي چې د مخابراتي وسیلو په چاودنو کې د وژل شویو شمیر 30 ته رسیدلی دی. نوموړي پرون په مدرید کې د فلسطیني ادارې ولسمشر محمود عباس سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې اوسمهال یو ځل بیا په لبنان کې په خطرناک ډول د ترنګلتیا زیاتېدو ویره پیدا شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو لا هم پر پیجرو او نورو مخابراتي آلو د هغو بېسارو حملو په اړه تبصره نه ده کړې چې پکې د حزب الله چې امریکایي ترهاګره ډله بولي جنګیالي په نښه شوي ول. لبنان د هغو چاودنو پړه پر اسرائیلو اچولې ده او وایي چې پکې زرګونه کسان ژوبل هم شول. او د افغانستان او د جنوبي افریقا د کرکټ لوبډلې په دویمه یو ورځنۍ سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. ټاکل شوی چې د متحده عربي اماراتو د شارجې په لوبغالي کې نننۍ سیالي د کابل پر وخت مازیګر پر 4:30 او د پېښور پر 5 بجو پیل شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز مو د پامیر ساحل اوریدو. اوس تاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. د اسرائیلو د دفاع وزیر د لبنان د حزب الله پر وړاندې پر بلې جبهې د تمرکز خبره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزا کې د حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګره ډله بولي پر ضد د اسرائیلو جګړه روانه ده. په لبنان او سوریا کې د مخابراتي وسیلو وروستیو چاودنو د حزب الله غړو ته مرګ ژوبله اړولې. دا غیر ډلې مشر حسن نصر الله ویلي دي چې اسرائیل په هغو چاودنو له سری کرخیا اوړېدلې. اسرائیلو لا رسمن په هغو چاودنو کې د ککړتیا تورونو په اړه څه نه دي ویلي. د نوریاس نوري راپور په دې راسرخي.
د اسرائیل دفاع وزیر یواف گالانت وایي د جګړې یو نوی پړاو پیل کړی چې هغه میړانې، ارادې او استقامت ته اړتیا لري. د اسوشیټد پرس خبري اژانس راپور له مخې گالانت دغه څرګندونې د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته داسې مهال وکړې چې د سېشنبې او چهارشنبې په ورځو په لبنان او سوریه کې په مخابراتي وسیلو کې د چاودنو په نتیجه کې له 150 زیات کسان ووژل شول او نږدې 3500 کسان ټپیان شول. د راپور له مخې ظاهرین اسرائیل په دغه برید سره چې پیجرونه یا پیغام لیږدونکي وسیلې، مخابرې او نورې الکترونیکي وسیلې چې حزب الله یې ډېر کاروي، د دې ډلې غړي او ملاتړې په نښه کړي وو. په داسې حال کې چې اسرائیل او حزب الله د پنجشنبې په ورځ د پولو په اوږدو کې پر یو بل بریدونو ته دوام ورکړ. د حزب الله مشر حسن نصر الله وویل چې اسرائیل په دغه برید سره له سرې کرښې تېر شوی او په وړاندې د غچ اخیستو ګواښ وکړ. نصر الله ویل اسرائیل په دغه برید کې په زورګونو پیجرونه په نخه کړی او هغه الوزولی دی. حزب الله د خپل مشر له څرګندونو سره هم مهاله اعلان وکړ چې د اسرائیل په شمال کې په څلورو ځایونو بریدونه کړي دي. اسرائیل ویل چې پولیس نږدې په دغو بریدونو کې دوه سرتیري وژل شوی دي. د ایران له ملاتړ برخمن حزب الله ډلې د تیر کال د اکتوبر پر اوومه پر اسرائیل د حماس له خوا برید وروسته چې اسرائیل په وړاندې په غزه کې جګړه پیل کړې، د حماس په ملاتړ له اسرائیلي ځواکونو سره په نښتو کې ښکېله شوې ده. وروستیو بریدونو ته په پام د نړۍ ډیرو مشرانو په سیمه کې د کړکېچ د پراخوالي په اړه ژورې اندېښنې ښودلې دي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې په لبنان کې بې سارې چاودنې به په سیمه کې روان کړکېچ لا پراخ کړي. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچز له ټولو اړخونو وغوښتل چې له زغمه کار واخلي. هغه په مادرید کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره له خبرو وروسته وویل چې په سیمه کې د کړکېچ د زیاتوالي خطر بیا زیات شوی دی. عباس غوښتنه وکړه چې مادرید دې په منځني ختیځ کې د سولې په اړه هغه ته د ورته یو کانفرانس کوربتوب وکړي چې درې دېرش کاله مخکې انکړی و. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان چې له اسرائیل سره د هیواد اړیکې کړکېچنې دي، اسرائیل تورن کړ چې په هغې ستراتیژۍ سره چې مخته کړې ده غواړي جګړه لبنان ته وغځوي. په لبنان کې د ایران سفارت اعلان وکړ چې سفیر مشتبا امانی چې د سې شنبې د ورځې په چاودنو کې ټپي شوی و تهران ته لېږدول شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په لبنان کې له ټولو اتباعو غوښتي دي چې ډېر له ګرځېدو را ګرځېدو ډډه وکړي او خپل امنیت ته پام وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د خیبر ضلع د تیرا میدان سوداګرو مشران وایي چې حکومت دې هغو دوکاندارانو ته تاوان ورکړي چې د اګست پر دولسمه یې د ملیشي ځواک او وسلوالو ترمنځ پنخته کې دوکانونه په توغندو لګېدلي وو. هغوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره د تاوان ورکولو ژمنه کړې وه چې پر یوې میاشتې پوره کېدو سربېره یې نه ده پوره کړې. ملیشي ځواک تر پیښې وروسته ځایي مشرانو ته ویلي وو چې دوکانونه په غلطۍ لګېدلي وو. په دې اړه تفصیل د موږ همکار فرهاد شینواری وړاندې کوي.
د باډی او تیرا ملک دین خیلو کمی کمیټه مشر عبدالواحد پریدی مشال او ریډیو ثویل چې په کار د ریاست د دوی مال او ځان تحفظ یقیني کړي او چې د دې دزو په تبادله کې د ځایی دکاندارانو کوم تاوانونه شوي دا غي معاوضه دی ورکړل شي.
په کار د چې ریاست زمونږ د دې صبر نور امتحان وانخلي او زمونږ علاقې ته د خپل فرض پوره کړي. موږ د د سر او مال تحفظ په هر صورت کې یقیني کی او دا چې کوم نقصان زموږ شوی دی د زر تر زر د ازالو کی خو چې دا موږ ګوس بیا راوچتیګو نو بالکل په دې احتجاج کې خو خبره بداوی چې په احتجاج باندې بیا زموږ دا نقصانونه زاله کوي او دا نقصانونه راته پوره کوي یا زموږ د دکاندارانو له معاوضه ورکوي. نو احتجاج نه مخکې چې ورکینو دا ډیره خوي. ریاستي ادارو نه پر زور مطالبه کوم چې دا غلطي دوه منلې درنو چې منلې درنو د دې ازالو ولې نه کیږي، دا فوري تور د ازالو شي.
د تیرا تاجر یونین شران ویلی چې سږ کال د اگست په 12مه نیټه وسلوالو سره د نخطې په محل د امنیتي ځواکونو لخوا وشتل شو مارټر ګولیو باندې د دوی مارکیټونه په نخښ شول چې یو شمیر دوکانونه پکې وسوځیدل او یو اندازې مطابق 1 کروڑ روپۍ تاوان ورته رسیدلې. د ملیشیا ځواک د تیرا رایفل لا په دې اړه دستي سند ویلي، خو د دغه پیښه نه په سم دستي ځای ولسته ویلي چې دا په غلطۍ سره لګیدلې او معاوضه به ورکړل شي. د خیبر ضلع د باډي او تیرانا د صوبایي سملې غړي عبدالغنی پردي مشال ریډیو ته ویل چې دوی د دغه دکاندارانو د معاوضه فایل د خیبر پختونخوا وزیرالا ته رسولی او هڅه کوي چې مالی مرسته ورسره ورشي.
سیم سیم چې کوم دی اوله کړی دی سیم سیم سره مکه ده په موږ ډسکشن شوی دی چې موږ د تیرو غریبانو خلک دي غریب خلک دي نو خلکو تاول شوی دی. انشاءالله زه به دوباره بیا نه ټس کې سیم سیم راولم چونکه حکومتي کورونه دا سی چا پروسس لږ سلو وي. انشاءالله د موږ د صوبایي حکومت طرفه چې کوم کی کاغه دې سیم له په فور خبرې انشاءالله زه به کوم کاغه دې سیم سره خبرې انشاءالله ما سره کړم. زه به دوباره چې کوم دی ریمایندر ورکم او دا شاند چې کوم دی شیلینګ کې دوه خلکو د کوم نسوي دی او تاول شوی دی. انشاءالله چې ترکمه پرم کیږي صوبایي حکومت طرفه موږ برپور کوشش کوو.
تیرا میدان درې ته په 2018 کې بے کوره شوی خلک ورستانه شوی. د تیرا میدان ولسی وګړي وایي چې وا اوږده موده پسې خپل بازارونه او کورونه آباد کړي او اوس یې وار بیا پکې د بدامنۍ پیښې زیاتې شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال لیډیو ته وګی د خیبر پښتونخوا د جنوبی زلو د یو لسم او دولسم ټولګور د کوونکو د ازموینو نتیجو پر ضد مظاهره کړي. په پیښور کې د اعلی وزیر دفتر مخې ته د پرونی مظاهرې ګډونوالو دعوا وکړه چې د بنو د ثانوي والا ثانوي تعلیم بورډ سګنۍ نتیجې دومره خرابې دي چې دوی اوس د مقابلې په ازموینو کې برخه نشي اخیستی. دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې بورډ دې د نتیجو پلټنو ته اړکړي. د تعلیمي بورډ چارواکو د خیبر پښتونخوا حکومت لا د زده کوونکو د غوښتنو په اړه سن دي ویلي. رپورٹ اسما گل برابر کریں.
ایمو درس لے بچون سفر کیجے دوازر اوڑ کی میں کمپیٹیشن نہ ہوا تل صدا وقت ابھی آیا
دغا احتجاج اونڈ کے شریک دا جنوبی وزیرستان اسیدون کی ابو بکر صدیق مشال ریڈیو تو اول چیو خواہ علاقہ جنگ زپلی دا ولی بل اڑخ تی دسی مزدکون کو امتحانی نتیجی خرابی شوی
تاز دا بتا بھی چود ایف ایس سی ریسنٹلی یہ ریزلٹ نہ ہوشو پاکے مونگا احتجاج رہو بس دل چونکہ آگا ڈیر ظلم بنو بڑو کلو زمون سرا نوے پبارے کے مونگا احتجاج بنو کرو بس لو آگ احتجاج کے مطالبے نہ شو مان لے مونگ پشاور تک کنورٹ کر لو مونگا نن 19th اف سپٹمبر باندې پشاور کې احتجاج دے چرته د مونږ سره مطالبات او منل شول موست ویلکم مونگا باندې سره اگری وی کنه شول منل دا ریاض مونگا دا روډونه مونگا دا فورس مونگا مونږ بدلته کې روډونه باندې کوي
د پیښور وزیر اعلی هاوس مخته د بنو بورډ یو لسم او دولسم جماعتونو د نتیجو پر ضد را جوړ شوی احتجاج غونډه پر مهال د بنو سټوډنټ فیډریشن صدر مجاهد مشال ریډیو ته ویل چې پر لپسې لتر دوو کلونو راهسي د سیمې زدکون کې لکړونو سره مخ دي.
پیلا مطالبه زمونږ دا سره چې په کوم ډول وخت کې د بنو ډیویژن کمشنر دی هغه د بنو ډیویژن لري شي ور سره ور سره د بنو بورډ لري
د ذکر وړ لا چې روانه ونه هم د بنو بورډ زدکون کې چې د مختلفو سیمو سره تعلق لرو د یاد بورډ مخ ته احتجاج کړي وو چې پکې یې ټول پړ هم کړي او له هغه وروسته د بنو بورډ چیرمن او کنټرولر هم ترانسفر کړل شوی. اسما ګل مشال ریډیو پیښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خوځو د حقوقو لپاره کارکونکو بنسټ اورت فاونډیشن په سواد کې د ورځنې روزنی د غونډه کړې ده. په غونډه کې خبري اعلانو روغتي کارکونکو د کونکو ګډون وکړ چې په کې پر خوځو نرخزیو ماشومان د تشدد د مخنیوي په اړه بحثونه وشول. فعالان وای د قوانینو پر موجودګۍ سربیره پر خوځو نرخزیو ماشومان د تشدد پیښې کیږي نو ځکه په دې اړه په ټولنه کې د پوهاوی اړتیا ده. نیاز احمد خان په دې اړه راپور لیږي.
تربیتی ورکشاپ ته وینا کوونکی د ځای غیر سرکاري ټولنې مشره ډاکټر یاسمین ګل وای چې د سیمه کې زیاتره خځې په کور د نه جسمانی او ذهني تشدد لدی وجه برداشت کوي چې دوی خپل پریاد چاته وړي نشي.
تشدد ډیر قسمونه دي، ذهني تشدد دی، جسمانی دی، د معاشي دی، نو دا دومره قسمونه دي چې هغه کې هر قسم چې دی نو هغه تشدد دی.
تربیتی ورکشاپ چې پکې د سیمه د سیاحت کاروندانې د ځانځیب کالج تر شل نه زیات هلکان او جنکو ورسره خبريالانو کتوکو ورته د سواد وکیل منهاس یوسفزای چې مقامی ټولنې لخوا خزو ترخزیانو او ماشومانو ته قانوني مرستې ورکوي وایي چې کورنۍ تشدد کول جرم دی او دغه لپاره متاثر د قانون مرستې اغستې شي.
زموږ بدقسمتي ده چې قانون شری خو قانون نسو خبر نه دی. دغه لپاره نن د سیشن وشو چې بده کې دوی ته آگاهی میلو شي دوی لړ شي د خبره مخې ته نور خورګي او په دغه شان سره کورنۍ تشدد د دخیږي نو چې د خلک لګوټي راویښ شي.
تربیتی ورکشاپ کې شریک د سواد خبريال اسمت دا خون چې پښتونخوا ریډیو کې کار کوي وایي چې ډیر نوی خبرې او معلومات یې زده کړل.
موږ ته خپل باندې به حیثیت صحافي د بل سيزونو پته نه نو دا یې زده کړل کې سړی موږ ته راشي او هغه باندې داسې تشدد شوی نغه موږ ټیټ کاو څنګه هغه خبر او موږ اور څنګه دغه خبر او مخ کې موږ فارورډ کاو څنګه د ټولو نه اهم داسې زده ځکه نور خو سيزونه خو به داسې چې په مختلف سیشنز کې راغلی.
د بحرین سره تعلق لرونکي همرا صدیق چې ځای ټولنه کې د سیاحت کارمندان په هیڅ کار کوي وایي چې دا کورنۍ تشدد خار غنو خزو ته طبي مرستې ورکړي. دغه تربیت نه ورته معلومه شوه چې متاثر خزو او ماشومانو ته د قانون مرسته اغستو لپاره مشوره څنګه ورکوي.
مونږ نور چا کورونو ته زو پاغوي باندې تشدد کیږي نو مونږ اغوي لوسي اډوایس ورکولی شو. مونږ ته د قانونونو پته ولګی دا چې زمونږ سره حقوق دي، زمونږ سره رائټس دي، مونږ به کوم خبرو باندې دا وخت بل کولی شو.
د عورت فاونډیشن مشرانو په دغه محل ویل چې د تربیت مقصد دا هم دی چې د خزو نرخزیانو او ماشومانو سره د زیاتۍ پاړه جوړ شوی قانون او حکومتي مرستو نه عام ولس خبر شي او دغه قانون نه فائدې پورته کړی شي چې ورسره به په کور دننه او د کار په ځای کې په خزو تشدد کې کمی راتلی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو د خیبر پښتونخوا د مالدارۍ ادارې د سارو د نسل او معیاري غوښې زیاتولو لپاره د صوبې د کروندګرو روزنیز پروګرام ته دوام ورکړی دی. هغه پروګرام په 2020 زیږدیز کال کې پیل شوی و چې پکې هر کال نوي کروندګر نمونه ثبتوي او روزنه ترلاسه کوي. دا ادارې یو چارواکی وایي چې په پروګرام کې خلکو ته د روزګار موقع هم برابرېږي. شبیر احمد جان په تفصیل لري.
د لاسټاک محکمې او چارواکي ډاکټر اختر منیر مشال لیډو ته د دغه پروګرام او تربيت په خلبانې وای
د دې پروجیکټ کو مقصد دارې چې مونږه په دې صوبې کې په دې وطن کې په دې ملک کې د غوښې پیداوار سره واکو چې دا یو معیار هم خو مقدار هم خو او بل خلکو ته د روزګار مواقع ملو شي.
نو موږ وای تر شپږ میاشتو کټې ساتلو لپاره شپږ زر روپۍ د کټې په سر او د فربا پروګرام لاندې سروي د غوښې لپاره ساتلو باندې سلور زر روپۍ د سروي په سر ورکوي. تربيت تر لاسه کوونکي زمیندار سفیر الرحمن وای چې تر اوسه د پیل لپاره د سورو فارم کوو خو د هغه د ګټ پرځه تاوان سیوا دی. ولیدانه پروګرام دوی وای ورته ډیر ګټور پدې هم ښکاری چې حکومتي مرستې پکې هم شته دي.
نو می هو پرم کې اوسنی وخت سره نقصان ډیر دی جی زګه چې پسړو نیم کینځه لکه می هراولې او پای ختم کینو بیا په 2.5 لک روپیا قصه ګوډی نو پایو کې 2.5 لک ای پرې هني بل مزدور دغه په زیاته خرچه چې له سرویس ا دې له سورو په سر به یو مزدور ساتي. نو ان شاء الله
خو کې د لاسټاک محکمې دا چارواکو په وینا حاضر وخت رجستریشن باندې ځکه چې صوبایي حکومت سره د فندونو کمې دي او کله چې حکومت فندونه دوی ته ورکړي نو رجستریشن عمل به هم بیا پیل کړي او دغه پروګرام به هم دوامدار اوساتي او حکومت دوی ته د فندونو ورکولو ژمنه هم کړې دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پېښور.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د سپتمبر 19 د مارچ چینې پیښو په اړه د آگاهۍ نړیوالې وردی په توګه لمانځي. هغه سازمان مارچ چینې پر نړیوال کچا مې روغتیا ته لور پیښو چیلنجونو یو بولي. سازمان وایي چې هر کال په نړۍ کې د مارچ چینې 450 لک پیښې کیږي چې ورسخه سبان دي 1,10,000 کسان مري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له وجل شو څخه 70% خلک د جنوبي آسیایي هیوادونو اوسیدونکي وي. په پاکستان کې خلک تر مارچ چینې وروسته د درملنې په اړه څومره پوهاوی لري او ډاکټران یې علاج څنګه کوي؟ خالدانی عزیز ځواب درکوي.
دو دیرش کلن سیما د 400 نو خارتا واده شوې ده. دوای پیغلطوب کی مارچ چلی وا چیلر رسته بی هوش شوا.
ټول وجود میں پړسې د لوزه پازه او بس پپوز او می وین راتله او بس ډیر حالات میں خراب او بس بیا بوت لم اسپیټال کې داخله کم.
سرخار اسلام آباد کی ماحولیات باندې کارکون کی خبريال علي جابر ملک مشال ریډیو سره خبرو کې اوې. پاکستان کې د مارچ چلو په اړه د پی خوشمیری نشتا او د مارچ چلو نه پس چې کوم انټی وینم د انسان جون بچکوي هغه هم هر هسپتال کې شتون نه لري.
جو ریسکیو 1122 جو واحد اداره نه جسنه یې کام کرنا ہے.
ریسکیو 1122 یوازینه اداره چې دا کار کوي هغه نورو خطرو ته خو ډیره توجه ور کوي. ولې د مارانو حواله سره د دوی فوکس کم دی. صرف چکلا پشکال مونسون یا سیلاب راشي نو د هغه نفس ضلع انتظامیه ریسکیو او پی ڈی ایم دې حواله سره پوها ور کوي. ولې دا ډیره محدود کچا باندې وي. مسله دا ده چې موږ ته د دې د خکولو ضرورت دی چې ولز ځان څنګه د مارانو د زینونه بچکولې شي او کچری دوی ته کله مخې تراشي نو بیا به ځان څنګه بچکوي.
هابیټټ سنس څخه دور کیسه رہنا انہوںنے اور اگر کبھی سامنے آ جائے تو اس سے بچنا کیسے ہے.
بلخوا د پیخور لیڈی ریڈنگ ہسپتال د ایمرجنسی سانګي ډاکټر فیصل وای هر مار زهريلا نوي چکم تن مار اوچي هغه ته حوصله نه دی بیلل پکار. ډاکټر فیصل وای د مریض د جسم متاثره حصې نه لاندې غتا کې هودو سره دی لوپټا یا بل څه توکړل شي او متاثره حصہ اڑکول نه دی ډډ اوکړل شي.
مریض الټي ډې رکھے نو مطلب دا مې وساین دی چې دا مار خطرناک دی. یا د مریض بلډ پریشر کمیږي یا په مریض باندې سترګې پټیږي نو دا یو ساين دی چې دا مار زهريله او یا د سا بندیږي. دا موږ سره یو ساين دی چې دا مار زهريله دی خو هغه بیا هسپټل د چراور سره نو هغه بیا ډاکټر ډیسایډ کوي چې څومره د زارو ګولې ولا وري چې څومره ورته مطلب انټي سنیک وینوم ای سوي چې کندي چې هغه ورته څومره ورکی.
د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او شمیرو تر مخه په پاکستان کې هر کال د مارچ چلو سلویخ زره پیخي رامخته کیږي چې پکې اته زره دوه سوه کسان ژوند بیلي. طبی پوهان وایي د مارچ چلو نه پس په وخت علاج سره د ګڼ شمیر خلکو ژوند بچ کېدی شي. خالدا نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصرې پیوکی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
تاسو مشال لري ته وګي اوریدونکو، د سواد د ټراوټ میانو کاروباریان وایي چې سیمه کې اول د نوي قسمه ټراوټ کبان معرفي کړي چې پیداوار یې زیات دی او ذایقه هم ښه ده. دوی وایي چې د موسمیاتي بدلون له وجې سیلابونو د میانو فارمونو ته لوی زیات زیان اړولی، اوس هڅې کوي چې کاروبار یو ځل بیا روان کړي. د مشال لیډیو خبریال نیاز احمد خان په دغه راپور راکوي.
دا مدین ٹراؤٹ پارک میانو پارم مالک عثمان غنی وای چې کال 2023 کې سیلابونو د غسیمه زیاتره میانو پارمونه وړیول، اوس سیمه کې ٹراؤٹ میان ډیر کم شوی او دوی هڅه کوي چې ٹراؤٹ میانو کاروبار بیا روان کړي.
مونږ یو نوې تجربه کړه د کناډا د مونږ درې قسمه مه نور راغو ته چای کې ګولډن او یو سپارټیکو او ایتالین براون. دا پټراؤٹ کې نوې قسمونه دي په دنیا کې شته، په پاکستان کې نو. نو مونږه هغه تجربه کامیاب شوه، تاوانونه خو به ډیر زیات شو ځکه تجربه وه، خو شکر دی خوشاله پدی چې هغه تجربه کامیاب شي. دا وس زمونږه مهچ دا مارکیټ سے تر رسیدلې
پدینتا پسلګونو سي جانند د سیمه خاص او په خصوصي توګه د خوبو تازه ټراوټ میانو خوراک ته ورزي. شاه سید چې سره د ملګرو د باړې نه ټراوټ مهو خړو ته راغله، وای ټراوټ میان لاندې سیمو کې نوي او په لوی هوټلو کې ډیر په ګرانه بیه خرسيږي.
څنګه ټراوټ خو مشهور شو، دا خو ښه ذایقه دار دی، کانټه پکې نشته، خپلې ذایقه ده، ماشاءالله ښایسته هم ښه علاقه هم ښایسته ده، چکر زور.
د ټراوټ میانو پارم مالک عثمان علي چې د سوات ټراوټ فش اسوسییشن غړی هم دی زیاتوي چې د ټراوټ میانو ساتنې لپاره یخې اوبه ضروري وي. کال 2020 کې سیلابونو د سوات 400 د ټراوټ میانو پارمونه وړیول چې پکې اوس په شمار 100 پارمونه پاتې شوي.
د کلایمیټ چینج سره خو ډیر زیات بدلون راغلی، ځکه اوبه چې دی هغه سیلابونه زیات راځي او اوبه چې دی هغه کله کمی او کله زیاتیږي، ناغه ټمپریچر کې مسله راغله. مه خو خیر هغه سواد د دې دغه انوایرنمنت دا سیده چې دا د ټراوټ مې د پاره بالکل موجود ده، نو هغه پر خو نه راغله، خو دا د چې د موسمی تبدیلی سره نقصانونه ډیر زیات کیږي، په مخه دغه راځي سیلابونه. نو حکومت له پکاره چې په دې باندې لګ مونږ سره مرسته وکړي او دې لپاره لګې مونږ د پاره غوټي مټي وي.
مدین کې د ټراوټ میانو سرکاري پارم هم شته چې پکې د میانو تخم د مرزونو دواینې ورکول کیږي. د سرکاري پارم ډایرکټر جعفر یحیی وایي چې سواد کې ټراوټ میان دوی زمیدارو سره معرفي کړي او وخت په وخت په دغه اړه د ټراوټ میانو پارمونو مالکانو ته مشورې او مرستې هم ورکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د مخم تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 625 کلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 12,113 او 15,315 کلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو 625 کلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال لیدو ته وګورئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار په مالی ملاتړ د پکتیکا په گیان او برمل ولسوالیو کې د روغتونونو د جوړولو چارې پیل شوې دي. د سپتمبر په 13مه د هغو ولسوالیو اوسیدونکو د روغتونونو تعمیر پر پیلېدو خوشحالي څرګنده کړې او ویل چې نړیوال بنسټونه دي ورسره د ژوند په نورو چارو کې هم مرستې وکړي. گیان او برمل ولسوالۍ په 2022 زیږدیز کال کې د دلدلي سختې ځپلې وې. نجیب الله الوخیل په تفصیل لري.
د مسؤلینو په وینا چې په یادو روغتونونو ټول شپږ شپېته میلیونه افغانۍ لګښت کېږي او ودانیزې چارې به د لسو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. د پکتیکا د عامې روغتیا سرپرست ډاکټر عبدالله جان حقمل مشال راډیو ته وویل
دوا جنرال هسپتال نه چې یو په بیرمل کې په جنګل ګاډ کې او یو په گیان ولسوالۍ کې په ولواس کې په دغه جراحي اپریشن هم کې انشاء الله ولای عزیز او صرفه او فدی به پکې کې نسایي ولادي خدمات به کې انشاء الله عزیز چې په دې سره به ډېر مشکلات سره حل شي.
د ټولګټو پروژو په پلي کولو کې تل د خلکو ټینګار په کیفیت وي. یو تنفنی انجینر سلطان محمود ول
ان شاء الله د دې مخبل وطن دی او پټمنون سره نقشه تطبیق کوو او کور کوو. نو موږ د تا ډوډ ورکو چې تو خپل کوالټي تو خپل کیفیت چې څوره موږ امکان لري ته به موږ کوشش وکړو چې دغه په سرعت سره او په خه کوالټي خه کیفیت سره کور ان شاء الله وکړو.
بلوري تزایی اوسیدونکي د دوی په ورسوالۍ کې د روغتونونو پر جوړولو د کار پیل ته خوښ دی. وایي په دې سره به د دوی ډیری روغتیایي ستونزې هوارې شي. یو بل ځایي اوسیدونکي محمود ویل
الحمدلله نن زمونږ د دغه شپخانه پرانیسته وشوه. موږ ډیره مننه کوو چې دا زمينه مساعده کړه. یقینا چې دلته د موږ 95% مشکل ان شاء الله د دغه شپخانه په جوړولو به حل شي.
د پکتیکا اوسیدونکو زیاتوي اقتصادي ستونزې د تیرې زلزلې زیانونو او په دې ځای کې د اړینو روغتیایي اسانتیاوو نشتون د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی. یو بل ځایي اوسیدونکی مولوي وارث شاه وایي
هیڅ قسم روغتیایی اسانتیاو دغه علاقانه لري. بیمارو چې جوړ شه هغه بیمارو تقریبا تر ولایت او گردیز کابل پر دغه خلکو وړ او دغه خلکو ډیر انتهایی زیات غریبان دي. ډیر واره داسې شوی دي چې هغه بیمارو په لیار کې روان کړی او په هغه لیار کې هغه وفات شوی دی. وجه دا و چې دلته کې روغتیایی دغه اسانتیاو نه وي.
یاد دی وی پکتیکا د افغانستان په سویل ختیځ کې د مساحت له نظره نسبتا لوی سرحدي ولایت دی. په تیرو دوه لسیزو کې د دې پراخ ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو د امنیتي ګواښونو له کبله د روغتیا د برخې په ګډون د ژوند له ډېریو اسانتیاوو او پرمختګونو بې برخې پاتې شوي دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خیبر پښتونخوا په کوارټ کې د زکونکو ترمنز غشي وشتو دوه ورځنۍ سیالۍ پای ته رسیدلې دي. هغه سیالۍ د سوبې د لوی ادارې د لوبو د ادارې د افغان کډوالو چارو کمشنر او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار تنظیم کړی وي چې د سپتمبر په 18مه او 13مه په کوارټ سپورت کمپلیکس کې وشوي. په سیالیو کې د افغان کډوالو په ګډون د کوارټ پوهنتون په ګډون د بیلابیلو ښوونځو نارینه او ښځینه زکونکو برخه واخیسته. په دې اړه تفصیل ممتاز بنګشاک.
د خیبر پښتونخوا په کوهر ضلع کې د غشي وشتو دوه ورځنۍ سیالۍ د سپتمبر په 13مه ترسره شوې. دا سیالۍ د صوبې د لوبو محکمې، د افغان کډوالو کمشنریټ او افغان کډوالو د مرستې نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر په شریکه مرسته کوهر سپورټس کمپلیکس کې تابعه شوې وي. په مقابلو کې د افغان کډوالو په شمول د کوهر پوهنتون او بیلابیلو سکولونو د شلو نه زیاتو زده کوونکو برخه واخیسته. ابیده زرجان نومی یویز د کونګي په دې محل مشارې دوه ته ویلي سیالو کې برخه اخیستو سره د دوی حوصله نور هم لوړې شوې.
دا مو پهل ځل دا ایونت کې او مو پهل دوه سترونګ نو اوس دوه سترونګ شولو چې مو داسې پرې رالو ان شاء الله مخکې به نور کې مونږ کوو.
زده کوونکي دوا بخاري وای د سیالو لپاره لږ وخت موندل خو بیا هم د دې ول شو چې پایلو به ته ورسیده.
اور مودا ایونٹ فرسٹ ٹائم دس اکو اور کم سمو سر دس غفار اهو مشکل سر ډیر مهنت کو پورا دو هفته شي سمو دا پریکټیس کو اور نن مو فائنل تر ماشاءالله اور نن مو دل تا فائنل میچ وکړو
پدی محل د افغان کډوالو د امور صوبایي مشر شکیل خان سپی مشالې دوته وویل نه کډوالو او د عزیز د کونکو شریکه د لوبو سیالي تبې کولو مقصد د رورولي فضا جوړول دي
ماشاء اللہ افغان گنو کی بلا ٹیلنٹ تھے پری آرچری حوالے سر دی کے منگ کم زمن پاکستان دا کوہاٹ لوکل باشندگان دی اوی مو سرا یوزے دی ایونٹی خیرے چی دوی خپل منس کے پیو غوالی فضا کے دوی وقت رہی
پسیالو کے بریالی شوی لوبغاڑو ته خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د امور مشر شکیل خان سپی د کوهاټ د اندیزمی امور مشر عبدالاکرم او د لوبو د میکمی مشرانو ټرافیانی او میډل ورکړي ممتاز بنگش مشال ریډیو کوهاټ
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د مخم تر وو بجو د شپې لنهو تر لسو بجو او بیا لیو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریگی منزانه سپا شپک سو یوش کلو هرسا لنده سپی پینزل زرا و سو پنزوس دو لزرا یو سلو دیرش او پینزل زرا دری سو پینزش پیتا کلو هرسا او رگون کو تا یادوانا کو چه مشال لدیو لدی وقتونو نا ده سهار لسالورو تر شپگو بجو ده مازیگر لشپگو نا تر وو بجو ده شپی لنهو نا تر لسو او بیا ده شپی لیوو لسو نا تر دو لسو بجو و منزنه سپوش پک سویوش کلو هرسخ پریگی پا پاتی وقتونو کمو یوازی پا لندو سپو آوری دلشه